د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجلې کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اول چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي له طالبانو سره اړیکې زیات شوي دي او اسلام آباد هڅه ولیدی چې په خپله خاوره او افغانستان کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د قطر بهیر لا په لومړي پړاو کې دی، خو دغه بهیر په چټکۍ سره افغاني بڼه غوره کوي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه پر بېلابېلو موضوعاتو پر راپورونه لرو او دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل اوریدلی شئ. خو له معمول سره سم دا خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فره هیواد دا خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو مهم ټکی، د ایران ولسمشر حمید کرزی وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمه توګه خبرې روانې دي. په افغانستان کې د ایساب چارواکي په بګرام پوځي اډه کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په اړه تحقیقات کوي. د ایران پارلماني انتخاباتو ته د زرونو کسانو نمونه تصویب شوي دي او د یمن خلک هم نن انتخابات کوي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر حمید کرزی وایي د افغانستان د شخړې د حل لپاره د حکومت او طالبانو د منځګړو لورو ترمنځ خبرې کیږي. ښاغلی کرزی د استرالیا تلویزیون ته په امریکا کې وویل چې د ملا عمر په شمول چې د کوټې شورا رئیس دی، د طالبانو له مشرانو سره په غیر مستقیم ډول هر ورځ خبرې روانې وي. په همدې ارتباط د سولې د عالي شورا او د نړیوالو چارو سلاکار په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې روانو خبرو ته خوشبیندي. محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي په قطر کې د طالبانو له استازي سره په خبرو بوخت دي. دی وایي
زه باید ووایم چې رښتیا هم دا ابتدایي خبرې اترې دي د زندانیان د خوشی کېدو لپاره او د قطر دا دفتر چې شاید په آینده کې پرانستل شي رسما د دې دفتر په باره کې چې حقوقي اړخ څه به وي، سیاسي اړخ به څه به وي، خبرې اترې جاری دی.
د ښاغلی قاسم یار په وینا د دغلورو ترمنځ خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د ایساب ځواکونو لخوا په اعلامیه کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان آلن په قول راغلي د هغه رپورټ په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي چې ګواکې د ایساب کارکوونکي د قرآن کریم د نسخو په ګډون یوه اندازه دینی مواد په ناوړه توګه ضایع کړي دي. ښاغلی آلن په یوه ویډیو شغلی آلن په یو ویډیو وینا کې افغان وګړو ته وویل:
We are thoroughly investigating the incident and we are taking steps to ensure this does not ever happen.
دی وايي موږ په بشپړه توګه د دې پیښې په اړه پلټنه کوو. موږ به داسې ګامونه اوچت کړو چې په راتلونکي کې هیڅکله دا ډول پیښه تکرار نشي. تاسو ته ډاډ درکوم او ژمنه درسره کوم چې دا په هیڅ ډول یو قصدي عمل نه و. ښاغلی آلن د دې پیښې له امله ولسمشر او افغانانو څخه بخښنه وغوښتله. اوس په امریکا کې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته، د ایران شورای نگهبان وایي چې په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 5000 کسانو څخه د 3440 کاندیدانو نمونه تصویب شوي دي. د ایران پارلماني انتخابات مارچ میاشتې پر دوهمه نیټه ترسره کیږي. د راپورونو پر اساس داسې ښکاري چې شورای نگهبان د روانو انتخاباتو په سیالیو کې د جمهور رئیس احمدنژاد د جیرو ملاتړ کوونکو مخنیوی کړی او په دې ترتیب یې د هغو کسانو شمیر زیات کړی دی چې ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئی ته وفادار دي. د خامنئی ملاتړ کوونکي د احمدنژاد د حکومت دغه دواړه ډلې د لویدیځ سره چې اصلاح طلبان دي مخالف دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو کارپوهان چې د محل په ایران کې دي د اسلامي جمهوریت هڅوي پروګرام د لیدلو پلان نه لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرس وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سارنې نړیوالې ادارې مفتشین به یوازې په تهران کې له مقامات سره وګوري و یان د دې لیدنې کتنې هدف د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې د مفتشاتو تر منځ د همکاریو پراختیا وبلله. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د یمن خلک نن د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره رای ورکوي. په دغو انتخاباتو کې یوازې یو تن د جمهور رئیس معاون عبدالرب منصور هادی کاندید دی. له خلکو غوښتل سوي چې په دغو انتخاباتو کې ښاغلی هادی د جمهور رئیس په توګه تایید کړي. نوموړی به د اوسني جمهور رئیس علي عبدالله صالح ځایناستی وي چې 3 کاله د یمن مشر و. دغه انتخابات د امریکا په ملاتړ د یمن د ګاونډیانو تر منځ د هغې معاملې یوه برخه ده چې هدف یې په دغه هیواد کې د ثبات راوستل دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زبیری وایي چې سعودي عربستان دغه هیواد ته خپل سفیر لیږي وروسته له هغه چې پخواني جمهور رئیس صدام حسین په 1990 کال پر کویت حمله وکړه. دا لومړی ځل دی چې سعودي عربستان عراق ته خپل سفیر لیږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسامه نقالی دغه خبره تایید کړه او ویې ویل چې په اردن کې د سعودي عربستان سفیر به په عراق کې هم د دې هیواد د سفارت چارې پر مخ بیایي. داود د مهال د افغانستان د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري د غرس خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. د ویب پاڼه پته مو د ازادي رادیو .org یا .com. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي له طالبانو سره اړیکې زیات شوي او اسلام آباد هڅه ولې چې په خپله خاوره افغانستان کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي که څه هم د قطر بهیر لا په لومړي پړاو کې دی خو دغه بهیر په چټکۍ سره افغاني بڼه غوره کوي.
ډېر نژې شوی دی چې امریکا نهایي تصمیم اعلان کړي او 15 تنه بندیان خوشی شي.
په دې اړه مو د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو له سلاکار ښاغلي اسماعیل قاسم یار سره مرکه کړې ده. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د سولې د بهیر له پیلېدو سره له القاعده سره د طالبانو اړیکې خړپل شوي او دې شبکې پر طالبانو فشار راوسته چې ځان ورڅخه جلا نه کړي. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي په بګرام کې د قرآن کریم د نسخو سوځولو وروستۍ حساسیت پاروونکې پیښې به بیا تکرار نه شي. د غرس په ولسی جرګه کې د څلورو وزیرانو د استجوابولو د نننی بهیر له حاله مو هم خبره و را سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له یو استرالیایي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له طالبانو سره اړیکې زیات شوي او اسلام آباد هڅه ولې دی چې په خپله خاوره او افغانستان کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د ولسمشر کرزی د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د حکومت هر ورځ له طالبانو سره د منځګړیو له لارې خبرې کوي. افغان او امریکایي مسؤلان هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي څو تر 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني محارب پوځیان له افغانستان وځي هلته سوله او ثبات ټینګ شي. حامد کرزی د استرالیا اس پی اس تلویزیون ته په مرکه کې وویل موږ له طالبانو سره هر ورځ خبرې کوو. موږ څو ورځې مخکې له دوی سره په دې سیمه کې یو ځای خبرې وکړې. د افغان ولسمشر په وینا د طالبانو له مشر مولا محمد عمر سره غیر مستقیم تماسونه نیول شوی دي خو مستقیم اړیکې نه ټینګې شوی. حامد کرزی بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو له مشر سره یو په یو نه دیلیدلی خو د دریم ګړیو له لارې اړیکې ورسره شته. رویټرز اژانس څرګندوي چې ولسمشر کرزی او ګڼ ویډیو سټیډونکو په دې باور دي چې مولا محمد عمر د پاکستان په کوټه کې اوسي. حامد کرزی ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې د سیمې د ثبات لپاره مهمې دي او له دې سره به په پاکستان کې هم امنیت ټینګ شي. حامد کرزی اس پی اس تلویزیون ته دا هم وویل چې نور د خبرو محور یوازې افغانستان نه دی، پاکستان هم دی. افغانستان تور پوری کوي چې د طالبانو مشران چې د کوټې شورا ورته ویل کېږي په پاکستان کې اوسي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي. له 1990 تر 2001 میلادي کال پورې د طالبانو حکومت پاکستان په رسمیت پیژندلی وو خو ولسمشر کرزی وایي چې د دې سربیره چې تاریخ ته ګورو بیا هم زه هیله من یم چې له اسلام آباد سره به په ګډه کار کوو څو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ وکړو. حامد کرزی څرګنده کړه چې موږ د افغانانو په حیث او د افغان حکومت په استازیتوب دا غواړو چې پاکستان په افغانستان کې د سولې پر راتګ کې مرسته وکړي او په پاکستان کې د سولې پر راتګ کې کومک وکړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی له استرالیایي تلویزیون سره شوې مرکه مخکې له دې چې پاکستان ته لاړ شي کړې وه. کرزی تېره شپه د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د پاکستان له مشرانو سره له کتنو او خبرو وروسته د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د هلو ځلو په باب خبرې وکړې. د ولسمشر کرزی د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې کرزی پاکستان ته خپل سفر ګټور وبالو ویل چې د په پاکستان کې له ټولو مهمو خواوو سره د سولې د پروسې په هکله زغردې هر اړخیزي او مفصلې خبرې وکړي. ولسمشر کرزی دفتر لخوا نن بیا د سولې د بهیر په اړه یوه اعلامیه خپره شوې ده. همدا شېبه له کابل د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د ټلیفون په لیکه دی. مومند صاحب، راته ووایه چې په دې اعلامیه کې بیا څه ویل شوي دي؟
مننه نوري صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته په خپل تبصره کې اشاره وکړه، افغان ولسمشر د سوشي به مخکې د اعلامیې په خپرولو سره د افغان ولس او د خلکو په استازیتوب له پاکستان څخه په رسمي توګه غوښتنه کړې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مستقیمو خبرو زمینه برابره کړي. البته دغه اعلامیه وروسته له هغې خپره شوې ده چې افغان ولسمشر تېره اونۍ اسلام آباد ته سفر درلودلو او د ایران، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه سره مشر زغونډه کې ګډون کړو. په دغه اعلامیه کې دغه سفر ته هم اشاره شوې ده او دا سفر خورا ګټور بلل شوې ده او ویل دي چې د سولې د هڅو په لړ کې په دې ارتباط باندې زیات پرمختګونه شوې دي. په دې اعلامیه کې چې په دوه مخونو کې خبره شوې ده، طالبانو هم غوښتل شوې ده چې د افغان حکومت سره د خبرو ته حاضر شي او رسمي خبرې پیل کړي. البته په اعلامیه کې که څه هم په دې ټینګار شوې ده چې د سولې د بهیر ملکیت د افغانانو ده، خو د قطر د بهیر سره هم کوم مخالفت نه ده څرګند شوی او ویلي دی چې افغان حکومت د قطر د بهیر سره موافق دی او د هغې سره کوم اختلاف نه لري. خو د خپلو هڅو لپاره د نړیوالې ټولنې نه هم د همکارۍ او مرستې غوښتنه کړې ده. البته د وروسته له هغې چې افغان ولسمشر له پاکستان څخه راستون شو، له هماغه شیبو څخه دا توقع کېدله چې افغان حکومت به د یوه داسې رسمي اعلامیه خپروي او په هغې کې به له پاکستان له حکومت څخه په رسمي توګه غواړي چې د هغو طالب مشرانو سره چې دوی په پاکستان کې میشتي او د افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. بلې نوري صاحب،
مومن صاحب، تاسو خود د ولسمشر کرزی د اعلامیه په اسناد ویل په دې کې کومه د سنوي خبره خو زه نه وینم. زه نه پوهیږم چې مخکې هم ولسمشر کرزی د دفتر لخوا پاکستان ته د هغه د سفر په اړه ویل شوی چې د مفصل خبرې کړي، زغردي خبرې کړي او د پاکستان چارواکو هم ورته ډاډ ورکړی چې په دې بهیر کې مرسته کوي. د نننۍ اعلامیه په متن کې کوم د سنوي شی تاسو ګورئ؟
د نننۍ اعلامیه یو مهم ټکی نوري صاحب دا ده چې د افغانستان حکومت په رسمي توګه د یوې رسمي اعلامیه په خپرولو سره پاکستان ته بلنه ورکوي چې د سولې په پروسه کې همکاري وکړي او د افغان حکومت او طالب بشرانو ترمنځ چې دوی په پاکستان کې میشتي د دوی ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. که څه هم دا خبر هم ورته اشاره وشي، خو نوې ځکه نه ده چې پخوا هم افغان حکومت بیا بیا دا هڅه کوله چې باید پاکستان د دغو خبرو زمینه برابره کړي، خو رسمي غوښتنه نه وه شوې. البته د اسلام په د سفر په اړه چې کوم بحثونه کېږي، هغه کې دغه مسلې ته اشاره کېږي چې پاکستانی چارواکو له افغانانو غوښتي چې باید په رسمي توګه داسې غوښتنه ترې مطرح کړي. نو دا اوس نه څرګنده چې په دې برخه کې به د پاکستان غبرګون سوي، د هغې د مشرانو غبرګون به سوي، خو افغان حکومت د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستانه په دې برخه کې د مداخلې او د زمینې د برابرولو غوښتنه کړې ده.
بلې، مومن صاحب، تاسو نه مننه. بیا هم پر دې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه بېلابېل مسایل لرلو تاسو مننه. وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو له سلاکار ښاغلي اسماعیل قاسم یار سره د په قطر کې د سولې د بهیر او د غرض په دې بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په باب مرکه شوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د قطر بهیر لا په لومړي پړاو کې دی، خو دغه بهیر په چټکۍ سره افغاني بڼه غوره کوي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار که څه هم د افغان او قطر حکومتونو ترمنځ ځینې ستونزې تایید کړي، خو ویل چې دا دومره جدي ستونزې نه دي. دا چې په دې بهیر کې تر اوسه څه پرمختګونه شوي، په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومن له ښاغلي قاسم یار سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې له یوې مودې راهیسې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې پیل شوي، د سولې د عالي شورا د یو مسؤل په حیث دی څه فکر کوي چې اصلي مذاکره بچه پکی افغان حکومت هم خیلی چه وقت پیل شی؟
باید وویم چه رشتیا هم چه دا ابتدائی خبر آتر دی دا زندانیان دا خوشکی دو دا پاره او دا قطر دا دفتر چه شاید پا آینده که پرانستل شی رسمن دا دفتر پا باره که چې حقوقي اړخ سببوي سیاسي اړخ سببوي خبر اتر جاری دی. دا ابتدایی خبر هم ضرور دی ځکه چې دا لار هواروي د بین الافغاني مذاکرات لپاره.
د بین الافغاني خبرونه مخکې په کار ده چې د مقدمات تر سره شي او د هغه لپاره طالبان ځنې غوښتنه لري چې د ریزن بندیان باید د ګوانتانامو نه خوشی شي. عملا څومره پرمختګ شوه ده؟
ډیر نه شوې دي چې امریکا نهایی تصمیم اعلان کی او څلور پنځه تنه بندیان خوشی شي. خو دا امکان هم شته دی چې په اوله دله کې دوه درې به وي او امکان لري چې په دوهمه دله کې دوه نور به وي. خو امریکا ځینې اندېښنې لري چې خوشی شي پس له خوشی کېدو نو بیا خشونت ورشي که د دوی اطمینان ورباندې ټینګ شي چې د سولې په پروسه کې مثبت اغیزه وکړي دا کار دوی به وکړي.
دا کوم مقدمات خبرې چې روانې د زندانیانو د خوشی کېدو د دفتر د پرانیستلو لپاره افغان حکومت څومره عملا ښکېل تر اوسه پورې؟
تاسو خبر یاست چې لست میاش قبل نه شورای عالی صلح جخت له حکومت سره یو لیست جوړ کړه چې هغه کسان چې د سیاسي په ملاحظات بندیان دي دوی باید خوشی شي.
د کومو پنځو کسانو مطالبه چې طالبانو کړې ده چې دوی باید د ګوانتانامو له زندان څخه خوشی شي، آیا د افغان حکومت په لیست کې هم دغه کسان شامل وو؟
که ټول زما په یاد کې نه دی چې په لیست کې دا پنځه نومونه ټول وو خو ځینې خو وه.
افغان حکومت ویلي دی چې د دې پروسې سره مخالفت نه کوي خو ملاتړ به هغه وختو کې چې مشري افغان حکومت ته وسپارل شي. خو له دې سره خوا کې اوس د عربستان خبره کېږي او ولسمشر پاکستان ته سفر وکړو، تقریبا ډېر خلک دا یو ډول موازي عمل بولي، حقیقتا څه موجود دی؟ افغان حکومت څه کول غواړي؟
نه، زه په جرأت دا وایم چې دا موازي نه دی او د قطر په پروسه کې په ضدیت روان نه دی. دا داسې دی چې مکمل دی یو د بل نه. خو زه فکر کوم چې همکاري د پاکستان مونږ سره، د عربستان او سعودي مونږ سره، د امریکا بیخی یقینی مونږ سره بیخی ضرور دی.
څومره فکر کوي چې پاکستان به په دغه پروسه سره همکاري وکړي؟ ځکه افغان حکومت بیا بیا دا کوشش کوي چې د هغو طالب مشرانو سره چې په پاکستان کې میشتي مخامخ خبرو زمينه برابر شي، خو پاکستان تر اوسه پورې هم عملی همکاري نه راکړي. ولسمشر چې وسوسه اسلام آباد ته سفر درلودلو، پرونی تاسو سره هم ناسته درلودله، دوی څه وویل چې عملا پاکستان څه ډول همکاري کول غواړي؟
زموږ رئیس جمهور خوشبینه و.
کوم مسائل په پام کې ساتلو سره ولسمشر خوشبینه او آیت سره دا مسائل شریک کړ؟
د لیدنې کتنې د لوړپوړي کسان په دولت کې او د ګوندونو رئیسانو سره او اغیزمن دینی عالمان او نورو کسان چې لیدنې کتنې درلوده، یعنی نوې وعدگان چې ورکلې دي، نور حقایق زمونږ رئیس جمهور سره و چې زه فکر کوم هغه ته دا جرأت ورکوي چې وایي چې زه مثبت ارزیابي کوم او خوشبینه.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو له سلاکار اسماعیل قاسم یار سره په قطر کې د سولې د بهیر په اړه مرکه وه. له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه امریکایي او افغان چارواکو په ځینو شرطونو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې طالبان باید خپله وسله پر ځمکه کېږدي، د افغانستان اساسي قانون ومني او له القاعده شبکې سره هم اړیکې وشلوي. فرانس پرس خبري اژانس د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې خړبل شوي چې طالبانو له امریکایانو سره د سولې د خبرو تایید کړی دی. کله چې افغان طالبانو ویلي دي چې له متحدو ایالاتو سره په قطر کې د خبرو پلوي کوي، نو القاعده داسې احساس کوي چې د لویدیځ پر ضد روانه کړې جګړه له پامه غورځول کېږي. د دې اندېښنې تر څنګ د القاعده په ګمان له امریکایانو سره خبرې یو خیانت دی. د افغان طالبانو یو مسؤول فرانس پرس اژانس ته وویل القاعده موږ ملامتوي، دوی موږ ته وایي چې ولې تاسو غواړئ چې موږ کمزوري شو، موږ له تاسو سره هغه مهال مرسته کړې ده چې تاسو کمزوري وئ. د القاعده یوې سرچینې بیا فرانس پرس اژانس ته وویل چې موږ د دوه د سولې د هڅو له بهیره خوشاله نه یو، موږ غواړو چې په افغانستان او پاکستان کې جګړه دوام وکړي.
خبری مجله اوری.
آزادی رادیو اوری چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. وروسته له هغې چې بهرنیو ځواکونو په باګرام هوایي ډګر کې د قرآن شریف نسخې وسوځولې، په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وویل چې له دې وروسته به ځواکونه داسې حساسیت پاروونکې پیښې نه تکراروي. د دې پیښې په اړه ځایي اوسیدونکو پراخه مظاهره هم کړې ده. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جان آلن د بګرام په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د قرآن شریف د سوځولو په اړه له افغان حکومت او افغانانو بخښنه وغوښته. جان آلن وویل چې په بګرام هوایي ډګر کې بهرنیو ځواکونو د قرآن شریف د نسخو په ګډون یوه اندازه دیني مواد په ناسم ډول له منځه وړل، خو د دې خبر له رسېدو سره سم دوی مداخله وکړه. جنرال آلن د وضاحت وړاندې کړی چې دا یو قصدي عمل نه و او هڅه کوي چې بیا تکرار نه شي.
دای
وای موږ د دې پیښې هر اړخیزه څېړنه کوو. موږ اوچت ګامونه پورته کوو تر څو په راتلونکي کې داسې پیښې رامنځته نه شي، او تاسو ته ډاډ درکوم چې دا یوه قصدي پیښه نه وه. له دې پیښې وروسته سلګونه ځایي اوسېدونکو بګرام هوایي ډګر ته څیرمه مظاهره وکړه او د بهرنیو ځواکونو ضد شعارونه یې ورکړل. مظاهره کوونکو په بهرنیو ځواکونو د ډبرو گزارونه هم کول او غوښتنه یې کوله چې په راتلونکي کې باید د داسې پیښو مخنیوی وشي. د پروان د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې مظاهره له کوم تاوتریخوالي پرته پای ته ورسېده. د پروان چارواکو وویل دوی ډېره هڅه وکړه چې دغه مظاهره رامهار کړي، او په خبره یې که دوی په دې برخه کې هڅه نه وکړې مظاهره به نورو سیمو ته هم غځېدلې وه او وژنې به هم پکې رامنځته شوې وې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان ولسي جرګې نن خپلې عمومي غونډې ته د مالیې، کرنې، اوبو او برېښنا او اطلاعاتو او کلتور وزیران ورغوښتي وو تر څو د 1409 هجري لمریز کال د مصرف شوي بودیجې په اړه معلومات ورکړي. د ولسي جرګې په دې استجوابیه غونډه کې وزیران د وکیلانو لخوا تر کلکو انتقادونو لاندې راغلل او وکیلانو ته د وزیرانو ځوابونه او دلایل هم د قناعت وړ نه وو. تفصیل بیا هم له کابل د اسدالله الدین په راپور کې اوري.
ولسی جرګې د دغو څلورو وزیرانو ځوابونه او دلایل د قناعت وړ ونه بلل او پریکړه وکړه چې دغه وزیران باید خپل دلایل په لیکنې بڼه جرګې ته وسپاري. د ولسی جرګې د سه شنبې ورځې استجوابیه غونډې ته د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال، د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی، د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل او د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحین وربلل شوي وو. د ولسی جرګې لومړي مرستیال حاجي محمد ظاهر قدیر وویل چې د وزیرانو د راپورونو او د بودیجې د قطعې ترمنځ توپیر موجود دی او دغه موضوع ډېرې څېړنې ظاهر قدیر دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د ولسی جرګې نصاب هم نه و پوره. کله چې له وزیرانو څخه پوښتنې کېدلې له سلو څخه زیات وکیلان په تالار کې ناست وو، خو د ځوابونو په وخت یوازې څلوېښت وکیلان موجود وو. له تالار څخه د وکیلانو وتل د دې سبب شول چې وزیران هم په نزړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ورکړي. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل د وکیلانو په نه حضور تاسف څرګند کړ او ویې ویل
له خپلو وروڼو او خویندو څخه ډېره مننه. ما هیله درلودله چې سبا تاسو ته راشم او هغو کسانو ته ځواب ورکړم چې پوښتنې یې کړي. زه متاثره یم چې هغوی په تالار کې حضور نه لري او داسې پوښتنې هم کړي چې په اړه یې معلومات نه درلودل.
یا د وزیرانو د 1409 هجري لمریز کال د مصرف شوي بودیجې په اړه وکیلانو ته معلومات ورکړل او د پراختیايي بودیجې د کم مصرفېدو لوی لامل یې د هیواد په کچه ناامني په ګوته کړه. خو د وزیرانو دغه دلیل وکیلانو ته قناعت بښونکی نه و او ځینو وکیلانو په انتقادي ډول وویل چې په دغو وزارتونو کې ټیټې وړتیاوې د دې سبب شوي چې بودیجه کمه مصرف کړي. شکریه بارکزی د وزیرانو لخوا وړاندې شوي دلایل ونه منل او وی ویل چې دا ډول ځوابونه د افغانستان د خلکو په وړاندې لویه جفا ده.
کاشکې د افغانستان پارلمان 60% بودیجه معیاري ټاکلی وای، نو تاسو به په هغه وخت کې لیدلی وای چې دغه لویان به راغلی وای او خپل مصرف به یې له 60% زیات ښوده. هر یو خپله ملامتي یو په بله چوي. دوی وایي ډونر پیسې نه راکوي او د بودیجې په سند کې غلطي موجوده وه. بالاخره دوی راضي او وایي چې موږ له 40% څخه زیاته بودیجه مصرف کړې ده.
ولسی جرګې له دې یوه ورځ وړاندې هم څلور وزیران استجواب کړل چې ځوابونه یې ورته د قناعت وړ نه وو. ولسی جرګې پریکړه کړې هر هغه وزیر به استجوابوي چې په 1409 هجري لمریز کال کې یې کمه پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې زینو مدني ټولنو او د ملګرو ملتونو زینو ادارو اصلي سیمو ته د افغان کورنیو بیرته ستنول د افغان حکومت دنده وبلله. مدني ټولنې د یو این ایچ سی آر او آی او ایم ادارو نن د بې ځایه شویو کډوالو په اړه یوه غونډه درلوده او له افغان حکومت یې وغوښتل چې اصلي سیمو ته د دغو بې ځایه شویو کډوالو د ستنولو او هغوی ته د ژوند د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. جمیله ظریف نور حال له کابل اوروي.
د افغانستان مدني ټولنو له افغان حکومت نه وغوښتل چې خپلو اصلي سیمو ته د بې ځایه شوي کورنیو د بیرته ستنولو لپاره دې چټک ګامونه پورته کړي. د دې ټولنې ځینو مسؤلینو د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې د بې ځایه شوي کورنیو د حالت په هکله خبرې کولې او ویل چې دا مهال ډیر شمیر افغانان له خپلو اصلي سیمو نه نورو سیمو ته کډه شوي دي. د مدني ټولنې د پراختیا مرکز مشر ډاکټر محمد سعید نیازی له ازادې رادیو سره په مرکه کې وویل چې حکومت باید د دغو بې ځایه شوي کډوالو ستونزې په پام کې ونیسي او لازم ممراستی ورسره وکړي.
اولا اند دې بي ځای کې دوه لاملونه باید منځوي سي او بلدا چې دوی په ژوند دوی په تعلیم او تربیه دوی په صحي موضوعات او دوی په کور او باندې ډیر زیات توجه شي، په خصوص دې باندې توجه شي چې کچیرته دوی بیرته خپل ځایونه ته بیرته راستون شي او هلته دوی ته د امکانات برابر شي ترڅو بیرته دوی خپل عادي ژوند پیل کړي.
مدني ټولنې د غوښتنې په داسې حال کې کوي چې ملګرو ملتونو په خپل یو روستي پورت کې ویلي و چې په تیر 2011 کال کې د بې ځایه شوی کډوالو په شمیر کې 50% ډیروالی راغلی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارې اداره بیا وایي چې دا د افغان حکومت دنده ده څو دغه بې ځایه شوی کډوال بیرته خپل اصلي سیمو ته ولېږدوي. د دغه ادارې استازي جاوید ولی پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د دوی او مرسته کوونکو ادارو ترمنځ پوره هماهنګي نشته. خو د کډوالو چارو وزیر جماهر انوري بیا وایي چې دوی له ټولو مرسته کوونکو ادارو سره پوره هماهنګي لري.
سره په پوره هماهنګي کې یو ځینې کومکونه ویشل کېږي، مونږ نظارت کوو، مونږ ته هماهنګي رول لري. متاسفانه کله کله شخصي سکتورونه په خپله خوښه ځینې کومکونه په شپه او په ورځې پرته له دې چې زموږ اداره دې خبر کې هغه کومکونه کوي، هغه سره مونږ پوره هماهنګي نه لرو. دا رښتیا ده، لیکن هغه رسمي اداراتو سره او مؤسساتو سره کوم چې په افغانستان کې ثبت راجستر شي هغه مو سره پوره هماهنګي لري.
د ورکړل شوي شمیرو له مخې په افغانستان کې له تیر 2011 کال راهیسې 1,15,000 کسان یعنې 10,000 کورنۍ له خپلو اصلي سیمو نه بې ځایه شوي دي.
خبری مجله اوري.
د ژورنالیستانو څخه د ساتنې نړیوالې کمیټې چې مقر په نیویارک کې خپل کلنی راپورټ کې ویلي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 46 خبریالان وژل شوي دي. د کمیټې لخوا په خبر شوي راپورټ کې پاکستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل شوی دی. فرشته جلال زیه جزئیات اوروي.
د نېشنل انټرست په لیکنه داسې انګېرل کېږي چې په افغانستان کې د یوه ائتلافي حکومت د رامنځته کولو نظریه له پلان سره سم له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره لاره خلاصوي. د خبرونی په حواله پاکستان هم په افغانستان کې د قدرت له تقسیم سره علاقه مندي لري. کچیر داس توافق وجود ونه لري، افغانستان په اسانۍ د کورنۍ جګړې ښکار ګرځیدلای شي چې په هغه کې به هند، ایران او روسیه د جبهې یو لوري او پاکستان بل لوري وي. د پاکستان پوز د خپل ګټو د تامین لپاره په افغانستان کې د ناتو په ضد د اعتراضونو موجودیت او طالبان د وی قوی په ډول ساتل دي. خو په عین حال کې واقعبین پاکستانی جنرالان په دې پوهیږي چې کچېری طالبان قدرت ته ورسیږي د دوی لغښتونو سره به مخالفت وکړي. په همدې خاطر په افغانستان کې به د طالبانو یو مخیز بری د پاکستان په ګټه نه وي، ځکه پاکستان په خپل خاوره کې هم له طالبانو سره په لانجه کې ښکېل دی. نو په افغانستان کې یو ائتلافي حکومت ته ترجیح ورکوي.
د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د دوه مخي سیاست په باب د نېشنل انټرست د خبرونې د مطلب مهم ټکی او اوس راځو د ژورنالیستانو په اړه د سی پی جی د وروستي راپور جزئیات له فرشته جلال زیه ورو.
د ژورنالیستانو د ساتنې د غنړیواله اداره په خپل کلنی رپورت کې وایي چې په تیر وکال کې د ژورنالیستان یا پام دي ډول وژل سوي دي او یا هم په خطرناکو سیمو کې د کار په وخت د بی امنیتي یو ښکار سوي دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ د غیداره وای چې پاکستان په تیر کال کې د خبریالۍ لپاره تر ټولو خطرناک هیواد وو او یوازې د تیر کال په جریان کې لشتلجه وطن ژورنالیستان په دغه هیواد کې ووژل سول. پاکستان وړم کال هم د ژورنالیستانو لپاره له خطرناکو ځایونو بلل سوی وو. د ژورنالیستانو د ساتنې دغه کمیټه وای چې د پاکستان حکومت د ژورنالیستانو د قاتلینو د نیولو او محاکمې لپاره کم کار کړی. د پېښور د پریس کلب خوانی مشر او خبريال سلیم شاهد دا تاییدوي چې د پاکستان حکومت پر ژورنالیستانو د مرګونو حمله پر تحقیقات نه دي تر سره کړی.
خبرې که عدالتونو کړي دي نو هغه هم داسې بې مقصده پاتې شوي دي. دا غټه وجه ده چې نن سبا د جرنلستان چې کوم دي په پاکستان کې او په افغانستان کې هغې خطرو سره مخامخ دي. خو بهر حال مونږ دا یو خبره ډېره واضح کوو چې مونږ به د ترهګرۍ چې کوم جنګ دی که هغه ترهګري د پاکستان دولت کوي که هغه د امریکې دولت کوي که د افغانستان دولت کوي که طالبان یې کوي که سعودي عرب یې کوي.